یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان د سولې د عالی شورا دارالانشا وایي ډېر زر به ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه د خلکو د غوښتنو په رڼا کې خپل تصمیم او پریکړه اعلان کړي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو دا د سر موضوع ده. یو بار بیا درته هرکلی کوو. زه اجمل د شمشاد صدران په تخنیکی همکاری دا خپرونه وړاندې کوم. په خپرونه کې پر یادې مسلې سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وی په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ګواښ نه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یوې نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت اعلان کړ، او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیرا د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له سیمه ییزې ادارې سره د دریو روسي ژورنالستانو د وژل کېدو په اړه پلټنو کې همکاري کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده، او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو دولت ضد مخالفو ډلو پر وړاندې په نورو ولایتونو ډیر تمرکز وکړي. دفاع د وزارت سرپرست جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر کوم
چې داعش نور په شمال کې داسې ډله نه لري چې هغه دې په سیمه کې د حکومت او خلکو لپاره ګواښ وي. په دې اساس اوس موږ خپل ډیر ځواکونه په ننګرهار، کونړ او نورستان او نور هغو سیمو متمرکزو چې یو شمېر ترهګرې ډلې پکې حکومت او خلک له ګواښ سره مخامخ کوي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ، او د دې ډلې په سلګونو کسان طالبانو حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي د ترسره شوو جنایتونو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کیږي. د ننګرهار د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي په جلال آباد ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار ولایت شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل سای، خو په خبره چې په دې ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د دې شورا غړي ذبیح الله زمري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي هم ډېره مهمه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یو نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت اعلان کړ. دا سیاسي ډله د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په مشرۍ جوړه شوې ده. اسدالله خالد ویل د سازمان له تیرو دوو کلونو راهیسې په غیر علني ډول فعالیت کوو، د ټولو سیمو ځوانان پکې ونډه لري او د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس ویل د ملي یووالي حکومت باید د نفاق پر ضد مبارزه وکړي، او پخپله د هم په هیواد کې د قومي شخړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې نوي سیاسي جریان مشر د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا د سنا جرګې هغه قانون تصویب کړ چې له مخې ولسمشر ته اجازه ورکول کیږي چې هغه هیوادونه چې له واشنگتن سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، خو له روسیې دفاعي کمپنیو چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې اخلي، له سزاګانو معاف کړي. د قانون ته چې تېره اونۍ د استازو جرګې تصویب کړی او د سنا اووه اتیا غړو مثبته او لسو منفي رایه ورکړې. د سنا له تصویبېدو وروسته دغه قانون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې تمه ده ولسمشر یې لاسلیک کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس چې په دې برخه کې په روسیې د لګول شوو بندیزونو د معافیت غوښتونکی و، وایي دا کار به لکه د هند په څیر له هغو هیوادونو سره چې پخوا یې له مسکو سره نږدې اړیکې پاللې او د ده په وینا اوس د روسیې له مداره ځان لرې کوي مرسته وکړي. هغه تیره میاشت کانګرس ته په یو استول شوي لیک کې ویلي چې له دغو بندیزونو معافیت روسیې ته چې د وسلو یو ستر صادرونکي ده ګټه نه، بلکې هغو هیوادونو ته ګټه رسوي چې له موږ سره د امنیتي شراکت په لټه کې دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له سیمه ییزې ادارې سره د هغو درېو روسي ژورنالستانو د وژلو په اړه پلټنو کې همکاري کوي چې مړی یې د اګست په لومړۍ نیټه 1600 ځواکونو موندل. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبري اعلانو ته وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د یو روسي پوځي قراردادي ډلې په اړه پر یو مستند فلم کار کاوه. فرحان حق ویل په سیمه کې ډیری د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو د دغو درې واړو ژورنالستانو مړي چې په مرمیو لګېدلي وو د هغوی له موټرو سره وموندل او هغه یې په سبوت ښار کې د ملګرو ملتونو روغتون ته ولېږدول چې وروسته سیمه ییزې ادارې د بانګوي ښار محلي روغتون ته انتقال کړل. او د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړ چې د اقتصادي ستونزو د پراخېدو په اړه د خلکو د مخ په زیاتېدونکو نارضایتونو د ځوابولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. اسنانی مخبري اشانس پرون چهارشنبه ویل د پارلمان غړي له روحانی غواړي چې د ورو اقتصادي ودې د بیکاری د زیاتوالي او د ایران د پولي واحد د بې سابقه ټیټوالي په اړه د دوی پوښتنې ځواب کړي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت شو غواړی کتلی او لستلی شئ. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا چارواکي وایي ولسمشر به ډیر زر د سولې او اوربند په تړاو د ولس د غوښتنو په رڼا کې خپله پریکړه اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي نه شکایت کوي. په نورستان کې په تیر کال کې د زلغوزو ځنګلونو 3 ټنه زلغوزي کړي دي خو نورستانیان وایي د دوی د ولایت په نوم باندې دا نه دي پروسس شوي او نه دي صادر شوي. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه ولرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا چارواکي وایي ولسمشر به ډیر زر د سولې او اوربند په تړاو د ولس د غوښتنو په رڼا کې خپله پریکړه اعلان کړي. اخوا د پخواني ملي امنیت د رئیس اسدالله خالد په مشرۍ په کابل کې د امید سبا په نوم یو نوي رامنځته شوي سیاسي ډلې هم په سوله ټینګار کړی دی او ویلي دي په افغانستان کې له سولې پرته د روان بحران د کړکېچ د هواري لپاره بله لاره نشته. موضوع په کابل کې زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی. هم د اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب نور لتا سوالو.
مننه ان صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د اوربند په رابطه باندې له ولس سره خپل تصمیم شریک کړي. د دغه شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سعودي عربستان، قطر او نورو ګڼو اسلامي او نورو هیوادونو څخه ولسمشر ته په دې رابطه باندې غوښتنې را رسیدلې دي او تمه ده چې ولسمشر به هم ډیر ژر په دې رابطه باندې خپل تصمیم له سلا مشورو وروسته ولس سره اعلانوي او تمه ده چې طالبان هم د اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلي خپلواک دا هم ویل چې افغان حکومت حاضر او آماده دی چې سر له ننه اوربند وکړي، خو ده ویل چې د وسلوالو مخالفینو یا طالبان هم باید اوربند ته غاړه کېږدي، ځکه د ښاغلي خپلواک په خبره اوربند نه یوازې د افغان حکومت بلکې د ټولو اسلامي نړۍ او همداراز د افغان ولس غوښتنه ده.
اهداف ما برای افغانستان عزیز اولین هدف
په بخښنه سره د اسدالله خالد غږو اکرم خپلواک همداراز اشاره درلوده چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د بین الافغاني خبرو له طریقه دا ممکن ده او افغان حکومت په دې رابطه باندې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې وروستیو کې چې کومې هڅې پیل شوي دي او کېږي د بهر مرو نتیجه ورکوي.
ولسمشر په دې اکله ډېر زر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضاوې ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماو تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټولو تقاضاوې، د ممالکو د قطر او د ټولو پښمون تقاضاوې راغلي دي او انشاءالله ولسمشر به د مشورو نه وروسته د اوربند په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
خغلی خپلواک په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو هم منلی چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې لري او د خبرو اترو کې پرمختګ هم شوی دی. په ورته وخت کې آن صاحب نن په کابل کې د امید سبا په نوم یو سیاسي حرکت چې مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد کوي نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت چې اکثره پکې ځوانان وو د دې حرکت مشر اسدالله خالد په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په افغانستان کې روان کړکیچ او ستونزې چې روانې دي د دوی حل یوازې د بین الافغاني خبرو لارې ممکن ده او دوی په ټول توان د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي.
اهداف ما بر افغانستان عزیز اولین هدف و اولین ضرورت از نظر ما تامین امنیت و ثبات که و بدون صلح و دیالوگ بین الافغاني به نظر ما ممکن نیست و ما از هر تلاش برای صلح در افغانستان دفاع میکنیم.
خاغلی خالد همدار از ویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د ټولنې ټول اخشار سره راټول کړي او په دې رابطه باندې یو ملي اجماع ته سره ورسیږي. او د همدار از ویل چې هیچ چاته باید اجازه ورنه کړي شي و نه کړل شي چې د افغانانو یووالي ته صدمه ورسوي او په د یووالي په ټینګېدو او د یووالي په هرڅېدو سره کولی شو موږ یعنی ټول افغانان دایمی سولې او ثبات ته ورسیږي. بلانس
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. قدرمنو دوستانو، د حدیث پردیس څخه مو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د سولې او اوربند په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړي. زما بل همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د سولې د لرلي د راتلونکو په اړه د کابل د پانتون د حقوقو د پونسي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړي. دا مرکه ورو
فکر کوم چې تاسو شاهد هستئ، خلک شاهد دي، مورخین چې په تاریخ کې څومره جګړې شوي دي او بیا دواړو خواوو غوښتي دي چې جګړه ختمه کړي، نو لومړی شرط یې اوربند دی چې نه اخوا ډزو کړي، نه دېخوا ډزو کړي، نه دې اخوا نه څوک مړ شي، نه دې خوا نه څوک مړ شي. په دې کې چې هر څومره زیاته وقفه راشي موږ نه سولې ته رسېدلو ته یو ګام نور هم مثبت ایښودل کېږي. نو ځکه که دې لوی اختر کې هم لکه د واړه اختر ګرچې هغه اثرات درلودل خو اوله تجربه وه، په لوی اختر کې هم که د څلور ورځې پنځه ورځې یو هفته دا اوربند اعلان شي دا یو ځلې بل دواړه خواوې دې ته متقاعد کوي چې د انسان وژنې نه څه نه وځي او ټول دورونه یو د یو مملکت یو دا سره کولی شي چې
استاد د کوچنی اختر اوربند ته په کتلو سره ځینو خلکو انتقادونه لرل د وسلوالو طالبانو خارونو ته له وسلو سره راننوتل. ستاسو په نظر باندې که اوربند کیږي د لوی اختر په ورځو کې نو کوم ډول باید وشي؟ څه فکر کوئ؟
دا خبره صحیح ده چې که اوربند کیږي خو معنا دا ده چې هیڅوک باید ناریه وسله په اوږه کې نه دي، د پرېږدینو چې اوربند دی نو کېدای شي چې دولت اول ځلي حکومت ترتیبات سم ورته نه ونیولي شي، نو په پښتو کښې چې هغوی ښار ته راننوتل مخالفین مسله راننوتلي دي، په ځینو پښتو کښې توپکونه هلته ترې اخیستي دي، بېرته چې راتللي وسلې ورته بېرته ورکړي دي. نو دا پروسه امید ده چې په لوی اختر کې سمه منظمه اجرا شي او هېڅوک د وسلې سره داخل د ښارو ته داخل نه شي او مقابل لوري کښې هم د هغوی ساحو ته څوک د مسله لاړ نه شي د انسان وژنې په خاطر.
د وروستۍ پوښتنې په توګه استاده، چې که چېرته د لوی اختر په ورځو کې موربند اعلانېږي یا دواړه طرفه او یا هم یو طرفه، عام خلک څه مسؤلیت لري په دې برخه کې سره له دې چې په کوچني اختر کې عام خلک ډېر زیات خوشحاله او سولې ته او ډېر زیات ښه اختر یې تېر کړو، فکر نه کوئ چې عام خلک باید د همدغه اوربند نه په استفادې باندې د وسلوالو طالبانو سره کښېني او دوی بالاخره آماده کړي تر څو یو دایمي سولې ته دواړه ډلې سره ورسېږي؟
ستاسی فرموده بیپی صحیح ده. عام خلق هم یواز ده نه ده چې دوی خوشحاله شول چې هغه راغلل او ډزې بندې شولې او موږ اختر په خیر تېر کړو، بلکې ایدې نه زیاتره وظیفه لري چې هغه خلق غېکې ونیسي، غوسره کښېني، غوسره د خپلو دردونو د خپلو عذابونو چې د جګړې نه یې لیدلي دي ورسره قصې وکړي، د هر خوا نه چې لیدلي دي او دې ته وهڅوي نور هم چې دغه موقتی اوربند خپل راضی دایمی کی او خپل مایندو پلارو خویندو دغه سره د وطن په کې پریو.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی او چې په افغانستان کې د سولې په راتلونکي او همدارنګه د سولې په هڅو څرګندونې کولې. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له یوسف خان زدران نه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره یې له هرات نه پاکستان ته د 1500 ټنو انګورو صادرات پیل کړل. د یاد وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل د دغې اندازې انګورو مجموعي قیمت 2.8 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې ورسره به د هرات د باغ لرونکو او بزګرانو اقتصاد وغوړېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې وړاندې د هرات د انګورو صادراتو ته سمه زمینه نه وه برابره، خو اوس د انګورو صادرات د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مرسته د چمپ موسسې لخوا پیل شوي چې د حاصلاتو تر پایه به روان وي. د کرنې وزارت ویان وایي د وزارت هڅه دا ده چې په پاکستان برسیره نورو هیوادونو ته هم د انګورو د صادراتو زمینه برابره کړي. د هلمند د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې 300 نباتي ناروغۍ چې د دغه ولایت حاصلات زیانمنول پیژندل شوي او د لا تشخیص لپاره یې مرکز ته لیږلی دي. د یاد وزارت د کرنې ریاست د پلان او همغږۍ مدیر رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د نباتي آفاتو او ناروغیو د پیژندلو سروې په دیار لسول سوالوي کې پیل شوی او لا هم دوام لري. ښاغلی قلم وایي نباتي ناروغیو په دغه ولایت کې د سبزیو میوو په تیره بیا د هندوانو او حبوباتو حاصلات زیانمن کړي چې دغه کار د بزګرانو اندېښنې راپارولې وې. خدای هیله من دی چې د نباتي ناروغیو پیژندل او ورسره مبارزه به وکولی شي یو ځل بیا په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو په زیاتوالي کې مثبت بدلون راولي چې دا د بزګرانو په اقتصاد ښه اغېز درلودلی شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یو بوجۍ 1,250 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1,640 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,250 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتره ټیم 1,140 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه نن داسې کیږي: یو ډالر 2.5 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 588 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګې وتړل شي ایران به له نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا ګواښ د اسرائیلو صدر اعظم پرون کړی. باب المندب تنګې د اسرائیلو جنوب ته نږدې پروت دی او د عدن خلیج د هند له سمندر سره نښلوي. صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی، همدا اوس سره په اسټوډیو کې ده. ستانکزي صاحب، اسرائیل ولې ایران ته ګواښ کوي چې له نړیوال ائتلاف سره به مخ شي؟
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپای پاسداران او د یمن پوسی یاغیانو تړلیو رسنیو د دغو بیړۍ له وشتلو هرکلی کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې یو وحشت جوړ کړی. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه اخیستې وه پرون ایران ته داسې ګواښ کړی: د وایي که ایران د باب المندب تنګي د تړلو هڅه وکړي زه ډاډه یم چې له نړیوال ائتلاف سره مخ کیږي، هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرېنږدي او اسرائیل به له خپل ټول ځواک سره د هغه یوه برخه وي.
تخلول گم ات مدینات اسرائیل ال کل زروتیه.
اسرائیل صدر اعظم د ایران په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف خبره وکړه. دا ائتلاف څوک دی او د باب المندب اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په اصل کې خو د ایران ولسمشر حسن روحاني څو ورځې د مخه ګواښ وکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي هیڅ هیواد به د ایران له لاسه خپل تیل صادر نشي کړی. هغه د هرمز د تنګي د تړلو ګواښ وکړ، هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي له پراخ هرکلي سره هم مخ شو. د ایران دا ګواښونه وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې هیوادونو ته ګواښ وکړ چې که له ایران د تیلو واردات بند نه کړي له نومبر وروسته به له جدي عواقبو سره مخ شي. د ایران تر دې درې وروسته سی ان ان تلویزیون رپورت ورکړ چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابلې لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. د همدغو بحثونو په جریان کې د یو پوځي ائتلاف پر رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. په دغه ائتلاف کې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول مطرح شوې دي. اوس برا شو د باب المندب په اړه چې د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرایلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. دغو رسنیو ویلي چې د سعودي عربستان په بیړلیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي همدغو حوثي یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړیو سره په ګډه د بې سورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه کړی وي. په هر صورت باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی، د ورځې 4,000,000 بیرله تیل ترې تیریږي، اوس له ګواښ سره مخ دی. او د دغو ګواښونو په لومړنیو نتیجو کې هم عواقب دا و چې سعودي عربستان له دغه تنګي د تیلو د انتقال بهیر درولی دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو سیفی الله ستانکزی و چې د اسرائیلو د صدر اعظم په هغه خبرداري خبر کړو چې وایي که ایران د باب المندب تنګی وتړي د نړیوال ائتلاف سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا ستاسو په سیمو کې دینی عالمان د میراث او تعلیم په حق غږیږي؟ د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلي زر غږونه ډرامه ورپسې په همدې موضوع بحث لرو. ستاسو فکر که خلک د زده کړو، میراث او نورو حقونو خبر او بیا پرې عمل وکړي په ټولنه کې به یې اغېزي څه وي؟ تر هغې چې دا بحث پیلېږي تاسو له اوس نه کولی شئ چې خپل نظرونه راته په 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ثبت کړئ. موضوع مو دا ده چې آیا په سیمو کې مو دینی عالمان د میراث او تعلیم په حق خبرې کوي، او که خلک په دې برخه کې په خپلو حقونو خبر شي په ټولنه به یې اغېزې څه وي؟ شمېره بیا درته وایم چې خپل پیغام له اوس نه ثبتولی شئ: 0 1 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دوستان اوس هم یو بل رپورټ راخلو، او دا په خوست ولایت کې د سپیرې په ولسوالۍ کې د اوبو البته د پاکو اوبو د برابرولو د یوې هڅې په اړه دی چې دغلته یوه پروژه عملي شوې ده، خو د سیمې خلک وایي چې په دې ولسوالۍ کې ګڼې نورې ستونزې هم شته چې چارواکو ورته پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د سپیرې ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکو د جوړولو د کار پیل غونډه چې د یادې ولسوالۍ په ودانۍ کې جوړه شوې وه. قومی مشر حاجی شریف خان وویل سره له دې چې یاد ولسوالۍ ښه امنیت لري، خو بیا هم د حکومت لخوا د یاد سیمې بیا رغونې او خلکو ته د ژوندانه د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې پوره کار نه دی شوی.
میگه تو سرته کردی یه کوره دیر منون دویی خوشتی را سرته پوتو دو سراک پسی پردائی، کلینیک پسی پردائی، مکتب پسی پردائی، او با یوی پوتیکای لیلگردی ناکویون او با زربه انتخار او با دی.
در سپیر ولسوال محمد عظیم زدران هم در خوست مشرتابه تا یادستونزی یاد کریا وی ویل
دست وایو چه که سپر روزی لکس ایزابه کده سراکم خروب دای خواخ سلاک ولسمشر په خپل ودا کړی دوی چې سپیر سلاک به تر ولسوالۍ پر زده جوړوم. سپیر دوا کلینیک لري چې یو کلا کې دی 10 کیلومتره لري دی، یو دغه کلینیک د څلور بوتکا کلینیک دی. سپیر نپوس تقریبا 100,000 پر دسیږي بسنه نکو.
د کلیو پراختیا رئیس اصغر زازی د سیماوالو د غوښتنو په باغ خپلو خبرو کې وویل چې د دوی اداره به د ویالو، کاریزونو، سربندونو او د اوبو په نورو برخو کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
خوست انکشاف دهات ریاست د کاریزونو په بخش کې، د کلانونو په کانالونو په بخش کې ژمن دی. انشاءالله خپل ژمنو ته به ژمن هم پاتې شي. ولسوال صاحب عرضې دې راواستوه، هغه امکانات چې د کلو پراختیا وزارت او ریاست پلاس کې لري انشاءالله تاسو ته به کارونه ترسره شي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د اوبو د یادو شبکو په باب وویل چې د دې پروژې په جوړېدو به د نهو کلیو 1,600 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
ټولې به تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت په دغه پروژه باندې راځي. سیاتیا پیسد به زمونږ د سویس د پراختیایي ادارې لخوا نه ورکول کېږي. په واقعیت کې دا یو لوی کار ده، هم د کارموندنې له ادرس نه او هم د پاکو او صحي اوبو د برابرولو له ادرس نه یوه مهمه پروژه ده.
یاد دیوی سپیره د خوست په سویل لویدیز کې شمالي وزیرستان او د پکتیکا د یو شمېر ولسوالیو سره په اوږدو پوله لري. که څه هم یاده ولسوالۍ لږې کرنیزې ځمکې لري او خلکو یې په غرونو کې کلي آباد کړي دي، خو په وروستیو لسیزو کې د یاد سیمې ډیری ځنګلونه او د جلغوزیو ونې هم چې د دوی د اقتصاد بنسټ یې جوړوه له منځه تللي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا بلخ اوسیدونکي وایي په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي نه په تنګ راغلي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال په دې جنایي پیښو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریفه نور تفصیل راکوي.
په بلخ ولایت کې خلک د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې امنیتي چارواکي د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې په ګڼ شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان د ناامنۍ د رامنځته کېدو عامل بلل کېږي، خو په مزار شریف ښار کې بیا غیر مسؤول وسلوالو د جنایي جرایمو کچه زیاته کړې ده. دوی وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال د انسان تښتونو، قتلونو، مسلحانه غلاو او د مخدره توکو د قاچاق په پیښو کې لاس لري. د مزار شریف دوه تنه ښاریان یې په اړه وایي.
اسم محمد صابر است از ولایت مزار شریف. مشکل ما است که در مشار مزار یک ذره بیرمی زیاد شده، کمی دزدی و کمی اختطاف و دیگه زیاد شده. دولت تقاضا داریم که امیر جلیش بگیره. در شهر مزار شریف در مدت چند وقت شده بیخی وضعیت های شهر ما بسیار خراب شده. دزدی، قتل، اختطاف چیزا به حد و به اندازه زیاد شده. بسیار اوضاع شهر خراب است. یکی از اندیوالا دوستای ما تلفن داشتن، گفت تلفن تانه بتن، تلفنش نداره دوره باز تفنگچه زده کشتن. همین رای خداست، خاطر یک تلفن یک جان انسان رو میگیرن.
په همدې حال کې د بلخ ولایتي شورا غړي هم مزار شریف ښار او ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوال حضور تاییدوي او په مزار شریف کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي په تړاو د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. د بلخ د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وایي چې د پولیسو په کمیت کې کمښت سبب شوی چې مزار شریف کې د غیر مسؤول وسلوالو فعالیت او د جنایي جرایمو کچه زیاته شي. ښاغلی حدید وویل
نگرانی ها یا جرایم جنایی اگر گلاف یک مطال بالا رفته در مزار شریف، دلیلش برای این مسئله بوده که یعنی نسبت کمبود تشکیل پلیس که ما سالها فریاد میکشیم کسی متاسفانه از صدای ما را نمیشنه.
سرالدی چه در مزار شریف حسیدون که در بلخ ولایتی شورا استازی دی ولایت که در غیر مسئول و وسلوال و در حضور و جنایی جرایم و در زیادوالی پاره اندخمندی. خود بلخ پلیس وایی چه در وسلوال و سرقتون و قتون و پتراوی دیر کسان نیولی دی. در بلخ در پلیس ویان شرجان دورانی آزری راڈیو تا وویل چه پا تیر ایوه و نیکیه یو از اید مزار شریف خار سخه 15 تنه د قتلونو، انسان تښتونو، قاچاق او مسلحانه غلو په تور نیولې دي. ښاغلی دورانی وویل
تقریبا 15 نفر ما در جرایم سرقت، قتل، چوری موبایل، چوری موتورسیکل، چوری موتر که وسایط اینا به سرقت میوردن، دریورش به قتل میرساندن، اینا کلشان توسط سلاح کمری، تفنگچه و سلاح جاریه و چاقو و کار دیگه پا دستگیر شدن.
در غیر مسئول و استوال حضور او در حقوی لالوری در جنایی جرایم و در کچه زیادوالی نیوازه پا مزار شریف که امنیتی اندخنی زیاده کردی، بلکه در بلخ پا گواندی ولایتونو، سمنگان و جوزجان که هم خلق در ناقانون و استوال و در حضور او در جنایی جرایم و لزیادوالی سر تکوی. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو، مزار شریف.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا د اوشاری د کندهار خبر کوم. د کندهار د شکاپور دروازې ته بیا د اسمت په نامه باندې چې هغه ته زبر پای دی در دا ځای پورې دغه سړک سروېس شوې ده. دوه کاله کېږي وروره دغه سړک کار نه شروع کوي. په دغه باره کې وروره که تاسې معلومات سره وکړي. زموږ ستونزې وروره چې د ازادي راډیو د لارې حل مشي بله یوه راډیو مې سیال کولی. ازادي راډیو وروره هغه راډیو ده چې زموږ مشکلات یې رقم کړي دي او زموږ غږونه یې د هغه لوړو خپلو چارواکو پر رسولي دي. دغه سړک وروره تاسې راسئ وګورئ، داسې کنډ کفر دي، ډبرې دي، کاڼې دي. دلته بیا پر دا سړک پرژي باندې وروره دا دوکانداران دي، دغه دوکانداري خلاصې کړي دي چې دا تېریس خرڅوي، جغل خرڅوي، خښتې خرڅوي. نن زه را تېرېدم پر دغه ځای باندې، ابراهم دمبر باندې، پر دا سړک باندې خښتې چپه کړې وې، پر دغه سړک یوارې کړې وې. وته مې دوکاندار ته مې وویل چې دا ولې وروره دا پر دغه سړک باندې وایي دا څه څه کړي کړي دي دا په سمو ما ته دا پوښتنې کډې کډې کړې دي وروره دا ولې دغه پوښتنه نشته دغه وروره پوښتنه باید چې وشي دغه سړکار ژر تر ژره شروع شي باید مړ ته به مکم شو.
ہلو السلام علیکم نبی اللہ خان کنڑے اند کنڑ ولایت نتا سرا پاڑی کے اند آزاد ریڈیو ٹولو کار کون کو سلام نہ کو زو خپل یو نظر آزاد ریڈیو تو سب کو اغا پدا ڈول دے چے زمنگ کنڑ